ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نندنا ہی ورز کال 2018 د جون د میاشتې 14 نیټه دا وخت په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګل د ماسوتن 9 بجې دی وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ز وخت اور شهر کله وایم وړاندې کو د مهم خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د غیر قانوني اساسو د پلټنو شریکی کمیټې سپریم کورټ ته ویلي ځنی حکومتي ادارو سرکاري ریکارډ کې بدلون کړي او هم وزیر اعظم نواز شریف سره د پوځي مشر جنرال قمر باجوا او یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کړي او رپورټونه وایي د قطر په کشالۍ ورسره خبرې اترې کړي دلته د امریکې د ریپبلیکن ګوند غړو د وایټ هاوس نه غوښتلی ک د صدر ترامپ او د تحقیقاتي ادارې لرکل شوی مشر جیمز کومی ترمنځ شو خبرو ریکارډ وی نو استخباراتي کمیټې ترې وړاندې کړي قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی ورزور دي خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د غیر قانوني اساسو د پلټنو عدالتي کمیټې سپریم کورټ ته ویلي حکومتي ادارو په سرکاري ریکارډ کې ځای په ځای ګوتې وهلې دي مطبوعات وایي د جاینټ انویسټیګیشن ټیم یا جی آی ټی په نامه دغه عدالتي تحقیقاتي کمیټې د ګل پوره سپریم کورټ ته ویلي ځینې حکومتي ادارو د متعلقه ریکارډ ساتلو په لړ کې کوتاهي کړې ده او ځینې ادارو دغه ضروري ریکارډ کې بدلون راوستي سپریم کورٹ د ګل پورز وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد د پاناما پیپرز په نامه د مقدمه اورونه کوله د جی آی ټی په نامه عدالتي کمیټې وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی چې د جون په 15 نیټه یعنی د زیارت په ورځ دی په عدالت کې پیش شي د اطلاعاتو او د نشریات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي وزیر اعظم نواز شریف د آئین او قانون د سرلوړۍ په خاطر د جی آی ټی په وړاندې د حاضرېدو فیصله کړې ده او هم وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره په داسې حال ملاقات کړی چې سعودي عرب مصر بحرین او عرب اماراتو د قطر سره هر قسمه سفارتي تعلقات ځنډولې دي په دغه ملاقات کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز او یو شمیر د کابینې نور غړي موجود وو مطبوعات وایي پاکستان هڅه کوي چې د سعودي عرب او قطر ترمنځ ځنډیدلي تعلقات بیا برابر کړي تر افتره پاکستان پارلیمان هم د سعودي عرب او قطر په اختلافات اندېښنې ښودلې او په یو قرارداد کې په ټولو فریقو غږ کړی و چې خپلې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي په دې لړ کې تیر افتره قطر یو شپږ کسیزه وفد هم د اسلام آباد دوره کړې و پاکستانی مشرانو ته د قطر د امیر پیغام ورسولی و چې غوښتل یې پاکستان دې په دغه مسله کې منځګړیتوب وکړي د امریکې یو بل عدالت هم د صدر ډانلډ ټرمپ هغه امر ځنډولی چې د شپږ اسلامي هیوادونو په وګړو یې امریکا ته د راتګ بندیز لګولی و د ګل په ورځ د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د صدر ټرمپ دغه عرضي بندیز د ځنډولو په وخت وویل صدر د خپلو اختیاراتو نه تیری کړی دی صدر ټرمپ د مارچ په 2 نیټه د شام ایران لیبیا سومالیا یمن او سودان په وګړو امریکا ته پر اتګ عرضي بندیز لګولی او دغه کار یې امریکا ته د ترهګرۍ د ترهګرو د راتګ د مخنیوي په غرض کړی و صدر براک اوباما د انساني خواخوږۍ په اساس د کال 2018 د پاره د پناهګزینو کچه د 500,000 نه 110,000 ته غځولې وه عدالت ویلي صدر ترامپ په خپل امر کې دا نه ده واضحه کړې چې ولې به دغه کسان امریکې ته نشي راتلی او د امریکا ریپبلیکن ګوند د قانوندانانو د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس نه غوښتلی دي چې د صدر ډانلډ ترامپ او اف بی آی پخوانی لرې کړل شوي ډایرکټر جیمز کومی ترمنځ شو خبرو اترو ټیپس یا کیسټې دي وړاندې کړي دغه کمیټې ته کمی کمیټې چې دغه اورونه کوله د میان ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کولینز چې د سینیټ دغه کمیټې غړی هم دی چې تیره اونۍ د ښاغلي کومینه پوښتنې کړې وې د اتوار پر ورځ ویلي زه نه پوهیږم صدر په یو ځل او تر اخره دا لانجه ختموي ولې نه د خود سره اسلامي امارت یادایش ډلې خپل پلویانو ته غږ کړی د روژې په میاشت کې د بریدونو لړۍ تیزه کړي. دغې ډلې ترجمان په خپل ویب سایټ خپلو وسلوالو ته ویلي په امریکا، روس، یورپ، آسټرېلیا، ایران، عراق او شام کې د حملو له زور ورکړي. داعش تیر هفته هم په ایران کې د غبرګو حملو پړه په غاړه اخیستې وه. داعش ډلې تر اوسه پاکستان، افغانستان، عراق او شام تر څنګ په اکثره اسلامي نړۍ کې د بمی چاودنو ذمواري قبوله کړې ده. مذهبي پوهان وایي د بېګنا خلکو وجنه په اسلام کې حرامه ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو د څنګه تاسو خبرونه کې هم واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د غیر قانوني اساسو د پلټنو چې کومه شریکه کمیټه ده، جاینټ انویسټیګیشن ټیم، هغه سپریم کورټ ته ویلي دي چې ځینې حکومتي ادارو په دغه سرکاري ریکارډ کې ګوتې وهلي، یعنی په هغه کې بدلون راوستلی. د دیو ریډیو همکار اشفاق مومند په دغه باندې د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنی کاروباری ریکارډ د معلومولو په غرض د پلټنو شریکی کمیټه د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي یوازې دا نه چې د حکومت ځینې ادارو د وزیر اعظم د کورنی د کاروبار دغه ریکارډ په ښکاره کولو کې خپنیولې دی، بلکې زیاتره دغه کې بدلونونه هم شوي دي. دا خبره د پاکستان د انګریزي ژبې یو ورځپاڼې ډان په خپل راپور کې لیکلې ده. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما رسوایۍ سره تړلو یو شمېر نورو خواستونو باندې هم اوریدنه وشوه. په دغه کې یو خواست وزیر اعظم میاں نواز شریف مشری زوی هم جمع کړی وو چې پکې د دنه د تپوس پوښتنو په وخت اخیستل شوی عکس باندې جمع کړی شوی وو. د پلټنو شریکی کمیټې د اخیستل شوی عکس په اړه باندې خپل راپور تیار کړی دی. سپریم کورټ د پلټنو شریکی کمیټې د غړو لخوا هم جمع کړل شوی خواستونه اخیستي چې پکې په دوو میاشتو کې پلټنې سرته د رسولو په لار کې غړي د کوم ستونزو سره مخ دي تفصیل هم ذکر کړی شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د پلټنو شریکی کمیټې په دوو میاشتو کې د پلټنو سرته رسولو په لار کې د خندانو را پیدا کولو په خبره باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د سپریم کورټ د ججانو ډلې ویلي دي چې د کمیټې لخوا شکایتونه ډېر د سنجیدګۍ خبره ده چې ګنې ځینې د حکومت ادارو د وزیر اعظم د کورنۍ کاروباري ریکارډ کې بدلونونه کړي دي. په عین حال کې جسټس اعجاز الحسن ویلي دي حیران دی چې کله د ځینې ادارو مشران خپله د پلټنو شریکی کمیټې ته وړاندې شوي نو بیا ولې سپریم کورټ ته دوی خطونه لیکلي دي، کوم خطونه چې وروستو میډیا ته هم خپاره کړی شول. شریکی کمیټې د میاں نواز شریف د زوی حسین نواز لخوا په دوی لګول شوي تمام تورونه رد کړل او د عکس خپرولو په جرم یې متعلقه کس د ډیوټۍ نه اخوا کړی دی او د تپوس پوښتنو لپاره یې اعلی چارواکو ته سپارلې. کمیټې ویلي دي چې د حسین نواز لخوا لګول شوي د تورونو مقصد د کمیټې غړي بدنامول دي چې دوی د پلټنو عمل ته تول ورکي او دوی تنګ کړي او پلټنې ودرول شي. د پلټنو شریکی کمیټې هغه تور رد کړی چې ګنې د عکس په خپرولو کې د کمیټې یو غړی ککړ دی. دوی ویلي دي چې د وزیر اعظم د زوی د تپوس پوښتنو په وخت د ویډیوي ریکارډینګ کول هیڅ کوم غیر قانوني کار نه دی. دوی زیاتوي چې دا د پلټنو عمل معیاري جوړولو لپاره یو صحیح کار دی. کمیټې د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم د زوی لخوا د بدنامولو لپاره جمع کړل شوی خواست دی رد کړي. خواجه حارث چې د نواز شریف د زوی وکیل دی په ویډیوي ریکارډینګ باندې نیوکې کړي، خو جسټس اعجاز افضل په ځواب کې وویل چې د آئین شق 122 لاندې ویډیوي ریکارډینګ هیڅ کوم غیر قانوني کار نه دی. جسټس اعجاز الحسن باور ورکړ چې ویډیوي ریکارډینګ به د کوم گواه پر ضد نه کارول کیږي. د سپریم کورټ د ججانو ډلې د نواز شریف مشر زوی حسین نواز وکیلانو ته ویلي د پلټنو کمیټې د لګول شوو الزاماتو پر ضد دی خپل ځواب د جون د 14 نیټې پورې جمع کړي.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سعودي عرب بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره په داسې حال ملاقات کړی چې سعودي عرب، مصر، بحرین او عرب اماراتو د قطر سره هر قسمه سفارتي تعلقات ځنډولې دي. د دی ریډیو همکاري کلسوم کاکړ په دې باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تیر کړی. تاسو په مرتبه ګرځو
د خلیجی هوادونو ترمنځ کړکیچ په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دوشنبه یا ګل پورز سعودي عرب ته رسیدلې او د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د خلیجی هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکو په اړه خبرې کړې. په دغه سفر کې د وزیر اعظم سره د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په ګډون د حکومت ځینې نور مشر چارواکي هم شامل دي. راپورونه وایي دوی به هڅه کوي چې د سعودي عرب له قطر سره ستونزو په اړه د خبرو د لاره حل راوباسي. دغه کړکیچ کې د خبرو د لاره اوارولو کې د کویت امیر سالسی هم کوششونه کوي چې په لړکیه تیره اونۍ د قطر سفر کړی وو او د قطر د امیر سره یې لیده کاته کړي. پاکستان د سعودي عرب او قطر دواړو سره د ملګرتیا ده چې هم په دې وجه د خلیجی هیوادونو ترمنځ شخړه اوارولو لپاره د پاکستان سیاسي او فوزي ډله سعودي عرب سفر کړی. تیره اونۍ سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب اماراتو او مصر په ګډون اسلامي هیوادونو د قطر سره سفارتي اړیکې ختم کړې. په قطر باندې د ترهګرو د مالی مرستو کولو تور دی چې د کم له وجې په خلیجي هیوادونو کې حالات کړکېچن سوی. قطر د ترهګرو د مالی مرستو کولو الزامونه رد کړي دي. دغه هیوادونه له قطر سره خپل هوایی او مځکني رابطې هم تړلې وې. همدا ډول د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د دوشنبې په ورځ اروپا ته د خپل برطانوي او فرانسوي سیالانو سره لیده لپاره سفر کړی او ویلي چې قطر باندې بندیز لګول نامناسبه ګام دی او دا چې قطر د خپل ګاونډي هرې ستونزې باندې خبرو ته چمتو دی. ښاغلی زیاته کړه چې د قطر هدف چې دغه غیر قانوني بندیزونه ځینې پورته کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون هم د قطر او خلیج هیوادونو ترمنځ پیدا شوي ستونزې حل کولو هلې ځلې کوي. ښاغلی میکرون د سعودي اماراتو، ترکیې او قطر له چارواکو سره هم خبرې کړي. که څه هم عرب مطبوعاتو په قطر کې میشت د ترهګرو نمونه خپره کړي، مصر د ترهګرو یو فهرست یا لیست جاری کړی. څوک چې په قطر کې ژوند کوي چې پکې د مصر سره جلا وطن کړل سوی شیخ یوسف کرداوی نوم هم شامل دی. چاسي د مصر فوجي چارواکو او پولیس عسکرو وژلو فتوا ورکړی و. عرب میډیا وایي د مصر لخوا جاری سوی لیست کې 50 داسې ترهګر دي چې په قطر کې ژوند کوي. بلخوا ترکیه او ایران د خوراکي سامان زټک جهازونه قطر ته لیږلي. عمان چې د قطر سره سفارتي اړیکې نه دي شلولي، هم د خپل سایلي بندر نو د لاري قطر ته سامان لیږل پیل کړي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا سارا نه نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو نیخ پنی غوري. پاکستان خبر تاسو ته بوړاندې کو د کرکټ په اړه باندې چې د پاکستان د کرکټ ټیم سریلانکا ته په دریو وکټو باندې ماتې ورکړې. زمنګا همکار شفاق مومند برازي تاسو برغه تفصیل درکې. خو د نن ورځې په مطبوعاتو کې، په امریکاني اخبارونو کې هم د منځنی ختیځ د قطر د دغه کشالې په اړه باندې خبرونه چاپ شوي. مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
په امریکانو او عالمی اخبارونو کې قطر سره د خپلو گاونډي ملکونو د کینی او تربګنۍ خبرونه لا هغه شان د ټولو نه ګرم خبرونه دي. د برتانیې مشهورې هفتیزي دی اکونومیست خپل تازه ترین ګڼه کې د قطر په لانجه کې د امریکې د کردار په حواله یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته امریکا نور په خلیج کې د محکمتیا ساتلو یو طاقت نه دی پاتې. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت د سعودي عرب د دورې په موقع د سعودي عرب د بادشاه سلمان په یارانه کې دومره ګرمي ښکاره کا چې هغه د سعودي عرب د شاهي حکومت د خارجه پالیسۍ د ټولو مقصدونو خود زړه د خلاصه مرسته وکړه. مذهبی لحاظ سره د سنی مسلک د یو مسلمان ملک په حیث سعودي عرب شیعه ایران نه ډیره زیاته کرکه کوي. د سعودي عرب د خوشحالۍ په خاطر صدر ټرمپ هم ایران نه د کرکې او نفرت اعلان وکړو. صدر ټرمپ د خلیج د ټولو نه په وړو کې ملک قطر باندې ترهګرو سره د مالی امداد کولو د سعودي عرب تورونو سره هم اتفاق وکړو. صدر ټرمپ د جون په 15 تاریخ قطر سره د سعودي عرب، بحرین او د متحده عرب اماراتونو د سفارتي او د هوایی زمینی او د سمندري رابطو د ختمولو فیصله کې هم د دغو ملکونو خخکارا مرسته وکړله. د خلیج ملکونو د قطر استوګنو ته دغو ملکونو نه د وتو د پاره سور لسور د مولت ورکړی دی. او د خندا خبره خدا ده چې متحده عرب اماراتونو ار هغه تن ته د 15 کالو د قید د سزا ورکولو اعلان کړی دی چې څوک دوه ټکي هم د قطر په صفت ستاینه کی اولی کی. بل طرف ته صدر ترامپ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دی چې اوس به غالباً د ترهګرۍ اخیری ورځې شروع شي. اکانومیست لیکي قطر اگر که یو وړوکی ملک دی خو د دنیا د ټولو نه د زیات ایل این جی قدرتي ګیس مالک دی. د مسافر هوایي جازونو یوه خورا وره بیړه لري. هر کله چې د خبرونو عالمی شهرت لرونکی چینل الجزیره هم د قطر ملکیت دی. د قطر ایران سره ډیر خواږه تعلقات دي او د ګیس بشمیره کویانې ورسره شریک دي. قطر د مشهور سنی تحریک اخوان المسلمین هم ډیر تکړه مرستیال دی کم چې د سیاسي اسلام دپاره یو مشهور او یاد تنظیم دی. خو دا ټول سیزونه د سعودي عرب ډیر بدی شي. سعودي عرب د ډیر وخت نه په دې کوشش کې دی چې قطر ځان ته لاسپنامه کی خو ناکامه شوی دی. په قطر کې د امریکای یو لویه فوزی هوایی اډه هم شته دی او قطر د خپل حفاظت دپاره د امریکای په دې فوزی هوایی اډه لویه تکیه لرله. خو وایټ هاوس ته د صدر ټرمپ په ننوتو د قطر اوس امریکای نه دا تسلی و ادبار پاسېدلی دی. اکانومیست خپل مضمون کې زیاتوي چې ډیر خلک د قطر په مالدارو خلکو ترهګرو سره د مالی امداد تورونه لګوي. عمدا شان تورونه په مالدارو سعودیانو هم لګولې کیږي خو ثبوت شوي لا نه دي. مضمون لیکي چې د قطر په سر راپورته لانجې خلیج تعاون کونسل ټوټې ټوټې کړی دی. حالانکه تر اوسه پورې دا کونسل په دې غیر محکمه سیمه کې د محکمتیا ساتلو دپاره یو اثرناک قوت و. په خلیج کې راپورته موجوده حالات قطر او د سعودي عرب خبرې سره اتفاق نه لرونکي د کونسل نور دو ملکونه کویت او عمان د ایران غیږې ته بوتلی شي. اکانومیست مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د سعودي عرب د اقداماتو د صدر ټرمپ لخوا د مرستې په کېدو امریکا نااعتباره شوې ده. د دنیا نور ملکونه هم اوس دا سوچ کوي چې د صدر ټرمپ د صدارت لاندې امریکا د خپلو اتحادیانو او د دوی د دشمنانو ترمنځ د معمولي شان تاوتریخوالي راتلو وروستو امریکا خپلو اتحادیانو نه وروستو کیږي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نتا سونی خپل غوري په امریکا کې د سان فرانسیسکو د پیلونو یو عدالت داسې دویم عدالت دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ د هغه امر په ضد باندې فیصله ورولې ده. یعنی هغه زنډولې دی چې وای د شپږو اسلامي هیوادونو په وګړو باندې به عرضی پابندی وي یا بندیزونه به پی. تفصیلات اورو د ډیو رادیو همکار وکیل خان په رپورت کې.
د امریکا د اپیلونو یو دویم وفاقي عدالت د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو امریکا ته د خلکو په راتګ د صدر ډانلډ ټرمپ د عارضي پابندۍ حکمنامې په ځنډ پر ځای ساتلو باندې رای ورکړې. د امریکا کالیفورنیا ریاست سان فرانسیسکو ښار کې د 9th سرکټ کورټ آف اپیلز یا د اپیلونو عدالت 13 ورځ د صدر ټرمپ دغه عارضي بندیز په متفقه توګه په دې بنیاد رد کړې چې صدر د خپل واک نه سیوا ګام پورته کړي. کله چې نوموړي د مارچ په دویمه نیټه دغه د کام امریکا ته د خارجي ترهاګرو داخلي دلو نه محفوظ ساتلو لپاره صدارتي امر جاری کړو. د دریو ججانو پینل ویلي چې په داسې حال چې د کال 1952 د مهاجرت او قومیت قانون صدر ته امریکا ته د داخلي دلو او د امریکې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره په پراخه کچه اختیار ورکوي، خو مهاجرت تر دې چې د صدر لپاره هم د یو تن کار نه دی. د ګل دروازې دغه فیصله سره د ورجینیا ریاست په ریچمنډ ښار کې د اپیلونو د عدالت فیصله دوباره شوه. کومه لومړی فیصله چې د 13 میاشتې په 15 نیټه باندې د یاد عدالت لخوا شوې وه، او په دغه فیصله کې ویلي شوی چې د صدر ترامپ د حکمنامې بنیاد هغه لوزونه دي کوم چې هغه د انتخاباتو نړواندې او صدرتي انتخاباتو وروستو کړي، یعنی د مسلمانانو پر ضد تعصب. د یاد عدالت د ججانو 43 کسیز ډلې د فیصلې لپاره په ثبوت کې د ډانلډ ترامپ د ټویټونو، ټلویزیون مرکو او په انټرنیټ د هغه شایع شوو مرکو حواله هم ورکړې وه چې فیصله وایي د صدر ترامپ د نیت اندازه ترې کېدې شوه. صدر ترامپ په لومړي ځل د جنوري په میاشت کې د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په راتګ یا مهاجرت ارزی پابندی لګولې و. عدالتونو په دغه حکمنامه عملداری وزنډوله. د دې په جواب کې صدر ترامپ د مارچ په میاش کې نوی حکمنامه جاری کړه چې پکې د وو هیوادونو پر ضد شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په راتګ د دریو میاشتو لپاره پابندی کول شوې و. خو د ریچمنټ عدالت دویم حکمنامه هم سر ډیره خونه ګڼله. د اپیلونو عدالت د تیرې میاشتې په پیل کې د دویم صدارتي حکمنامې خلاف او په حق کې دلیل اورېدلې و. د حکومت د وکیل وینا وه چې حکمنامه د مذهب په بنیاد نه بلکې د هیواد د امنیت په خاطر جاری کړې شوې وه. د صدر ډونالډ ټرمپ په لومړي حکمنامه کې د ایران، عراق، سودان، لیبیا، سومالیا، یمن او شام نه د خلکو په راتګ او مهاجرت ارزی پابندي لګولې وه. د دویم حکمنامې نه د عراق نوم لرې کړې شوې. تیر ورځ د سان فرانسیسکو د ناین سرکټ کورټ فیصله کې په فراخه کچا دغه صدارتي حکمنامې ته کتلې شوې او توجه یې د مهاجرت او قومیت قانون او هغه شیزونو خبرو باندې ورکړې شوې. د کمې په بنیاد چې ججانو ویلي چې د سفری بندیز د حکمنامې په مرسته کې ناکافي دلیلونه دي. د ججانو لخوا په خپله فیصله کې لیکلي شوي چې د شپږو هیوادونو 180 میلیونه شهریت لرونکو نه زیاتو خلکو امریکا ته د داخلېدلو معطله کول او د کډوالو داخلېدل معطله کول او د مالی کال 2019 لپاره د کډټولو کډوالو داخلېدلو شمیره د 110,000 څخه 50,000 ته راکمول دغه امر لپاره صدر ضروري شرطونه نه دي پوره کړي. ججانو لیکلي چې صدر لبا یو پوره معلومات ورکول ضروري وي چې د دغه خلکو امریکا ته داخلېدل د امریکا د مفادو لپاره څنګه زیانمن کیدلی شي. آی این ای یا د مهاجرت او قومیت قانون صدر ته دا واک ورکوي چې د خارجي وګړو امریکا ته داخلېدل منې کړي کله چې هغوی د امریکا مفادو لپاره خطر وي. ججانو لیکلي چې په سفری بندیز کې د دې خبرې مظاهره نه ده شوې چې د سومالیا، سودان، ایران، یمن، شام او لیبیا څخه داخلېدونکي کسان د امریکا د مفادو لپاره څنګه خطر کیدی شي. د دې سره سم ججانو ویلي چې د مالی کال 2019 لپاره د کډوالو د شمیرې 50,000 تر کمولو لپاره څه کوي وضاحت نه دی موندل شوی.
امریکا ډیو ریډیو ته وګي په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند ځنې غړو د وایټ هاوس نه غوښتنه کړې ده چې څنګه صدر ډونالډ ټرمپ ویلی و چې داسې د لرکل شوی اف بی آی د مشر جیمز کومی او د ترمنځ چې کوم خبرې شوې دا غیر ریکارډ سره موجود دي. نو دغه چې کوم د ریپابلیکن ګوند غړي دی هغه غوښتنه کړې ده چې دغه ریکارډ دی د سینیٹ استخباراتی کمیٹی ته وړاندې کړی شي. تفصیلات په اورو د ریډیو رادیو همکار شعیب زاده په ریپورت کې.
د مین ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کولینز څوک چې د سینیټ د دغه استخباراتي کمیټې غړی هم دی چا چې د ښاغلي کومی نه پوښتنې کړې وې د اتوار په ورځ ویلي زه نه پوهېږم چې صدر په یو ځل او تر اخره پورې دا لانجه ختمی ولې نه. د اوکلاهاما ایالت نه بیا د ریپبلیکن ګوند سینیټر جیمز لنګفورډ څوک چې هم د سینیټ د دغه ډلې غړی دی وایي موږ په یقیني توګه په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس زور راوستی. کچرته د دغه خبرو اترو ریکارډ یا ټیپس وی نو دغه ستونزه به سرته ورسی چې د فروری په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د شپې د ډوډۍ په وخت صدر ټرمپ د اف بی آی مشر ته دا ویلی و چې د هغه سلاکار مایکل فلن پر ضد روانې پلټنې دی ختم شي. په دغه وخت کې جیمز کومی د دغه پلټنو مشري کوله. صدر ټرمپ بیا ښاغلی فلن د خپلې څوکۍ نه لرې کړی و ځکه هغه په واشنگتن کې د روسی سفیر سره د ملاقات په اړه دروغ ویلی و. تیر اونۍ بیا په یو ډرامایي انداز ښاغلي کومی قانوندانانو ته وویل هغه ګڼل چې صدر ټرمپ د مایکل فلن په حق دا ویل غوښتل چې د هغه پر ضد روانې پلټنې دې ختم کړی شي. د هغه په وینا دغه کار نامناسبه او غلط و. جیمز کومی دا خبره هم کړې ده چې صدر ټرمپ هغه ته ویلي و چې د هغې سره دې د وفادارۍ سوګند پورته کړي د کم نه چې جیمز کومی انکار وکړو. صدر ټرمپ بیا د ښاغلي کومی د دغه خبرو په اړه ویلي و چې دغه سمې نه دي خو د هغه مشري زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر چې زیاتره د خپل پلار دفاع کوي ښکاري د دغې خبرو پخلی کوي. د امریکا فاکس نیوز ټی وی سره د خبرو اترو په وخت صدر ټرمپ زوی ویلي و چې کله صدر تاسو ته د څه کار ووایي چې دا وکړه نو په دغه کې بیا څه شک نه وي تاسو بیا په دې کې زه تاسو مونږ ملګري یو دا به څه کیږي دا به نه کیږي داسې هیڅ نوی تاسو به خپل کار کوی او هم دغه خبره صدر ټرمپ کومې ته کړې وه. کله چې جیمز کومی د استخباراتو کمیټې وړاندې راتلو نو د هغې وړاندې صدر ټرمپ ویلي وو کېدی شي په سپینه ماڼۍ کې د هغوی د خبرو اترو ریکارډینګ وي او کومی ویلي وو چې امکان دی دغه وي. په دغې هیڅ ونه ویل. صدر ټرمپ بیا په دغه مسله د جمعې په ورځ نور زور ورواچاو او وی ویل چې امکان دی ډېر زر زه تاسو ته په دغه اړه څه مهم څه ووایم. خو سپینې ماڼۍ د ګل په ورځ بیا په دغه اړه هیڅ نه دی ویلي چې آیا دوی سره داسې قسمه څه ټیپ شته هم او که نه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت جیمز کومی د خپلې څوکۍ لرې کړې وو. ټرمپ وروسته وویل هغه د روسیې پلټنو په اړه فکر کاوه کله چې د اف بی آی مشر لرې کو. د صدر ټرمپ او جیمز کومی د خبرو اترو ټیپ یا ریکارډ په حق له دا پوښتنې په داسې حال بیا رپورټ شوي چې د امریکا سرکاري وکیل جیف سیشن بعد نهې یا سه شنبه په ورځ د سینټ یو کمیټې وړاندې د جیمز کومی سره د خپل رویې په حق له د پوښتنو ځوابونه ورکړي. تیره اونۍ جیمز کومی ویلي وو هغه ته داسې ښکارېده چې د صدر ټرمپ سره د هغې خبرې اترې دومره نامناسبه وې چې هغه بیا جیف سیشن ته وویل دا خبره باوري کړه چې جیمز کومی د صدر ټرمپ سره بیا یوازې ونه ویني. تیرې اونۍ د دریو ساعتو په دغه اورونه کې ښاغلي کومې د سنټ دغه کمیټې ته په اشارو کې ویلي وو د اف بی آی سره د جیف سیشن په اړه ځینې اضافي حقیقتونه هم شته خو هغه یې په ښکاره نشي ویلی. د ګل په ورځ وایټ هاوس ویلي کېدی شي د یو صدارتي استثناء لاندې د ښاغلي سیشن د ټرمپ سره د خبرو اترو ځینې برخې وتړي.
وایس آف امریکا دی ورډ یو دی څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې وا هم ریدل چې پاکستان کرکټ ټیم په چمپیونز ټرافی کې چې کومه مقابله روان دي په برتانیا کې په هغه کې نن په یو خوندور میچ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماتې ورکړي. اشفاق محمد په نور تفصیل او اشفاق په خیر
ډیر مننه. بختور شاه د لو په خبرونو کې د چمپیونز ټرافی یو مهم میچ یا مقابله د پاکستان او د سریلانکا دغه دوه ډلو ترمنځ وشو. سریلانکا ټیم لومړی بیټنګ وکړو. د پاکستان ټیم د ټاس ګټلو نه پس سریلانکا ته د بیټنګ بلنه ورکړه او د سریلانکا ټیم په مقرره 50 اورونو کې 286 رنزونه وکړل. د دوی ټولو لوبغاړي اوټ شول. د سریلانکا لخوا د ټولو زیات رنزونه ډیک ویلا وکړل. هغه 3 رنزونه په 80 بالونو باندې وکړل. ورپسې انجلو میتیوز چې د سریلانکا د ټیم کپتان هم دی هغه 40 رنزونه وکړل. د پاکستان له اړخه تر ټولو زیاتې وکټې حسن علي ډیر بخنه غواړم حسن علي 3 جنید خان 3 لوبغاړي او کلل. او دغه شانته کې محمد امیر او فرحان اشرف فهیم اشرف 2 لوبغاړي او کلل. د پاکستان لخوا د 208 شنزونو په جواب باندې شروع ډیر زیات خو شو. د پاکستان لخوا په خر زمان تیز لوب او کلل. دغه شانته کې په اوپننګ باندې دواړو فخر زمان او اظهر علي 4 رنزونه وکړل. او په 4 رنزونو باندې په مجموعي رنز فخر زمان کیچ اوټ شو. د پشپک دیش پالونو باندې یو 50 وکا او پکې یو چکا اته چوکې شامل وي. د هغې وروسته د پاکستان ټیم لږ وخوځېد او خوځېدل مطلب دا چې لږ کمزورې شو. 2 باندې 2 وکټ پرېوته. 15 باندې 3 او دغه شانته په 13 باندې 4 مزر علي چې کله اوټ شو نو د ټیم خپې وخوځېدې او داسې ښکارېدل چې ګنې پاکستان دغه مقابله یو وار بیا د خپل بیلی. د هغې وروسته بیا چې کم دینو سرفراز احمد د پاکستان ټیم کپتان د لوبي واګې په خپل لاسو کې واخستې. د یو شپې ترنځونه وکړل او تر ګټې خپل لوبه ورسوله. د ده سره په کریز باندې بالر محمد عامر کلک ملګرتیا وکړه. د 28 رنزونه جوړ کړل. دغه شانته پاکستان ټیم په 45 مور کې د 2 په 52 باندې 202 رنزونه هدف پوره کړ. اوس په د سیمی فاینل مقابله د پاکستان او د برتانیې کوربه چې کم ټیم د هغې ترمنځ سبا نه بل ورځ یعنی بخنه غواړم په سبا به هغه د شروع په ورځ باندې کیږي.
ډیر مننه اشفاق محمد.
خوشاله
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا دا نیم ساته خبری خبرونه په دې زبان دی پای ته ورسیده. خو چرته زې مو وخت شویرې د سهار په خیر د بی بی شیرین د خبرونه یو دا خبرونه بنو وړاندې کوي زمنګا همکاران شعیب زاده او کلسوم کاکړ.